احمد شبریم د سج رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه زما او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافی لوري مو اختر بختور شه د دې سات په خبرونه کې تر ډیره د اختر پاړه مطالب لرو خو د مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ل خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ست تبلیغاتو سره مبارزه وکړي هغه د کندهار په ادګا جومات کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې په خوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې
لکه پرون چې دښمن تاسو ویشتلاس په درون یې ویشتلاس په دو پنځوس ډوله یې ویشتلاس د بمانو په مور یې ویشتلاس په هر قسم کیمیایي موادو باندې سوځلاس نن مو بیا په بله طریقه باندې ولي نن مو په تبلیغاتو باندې ولي پرون دې د تاروز ور ناکامه کاوه نن یې مور ناکامه
لویدیځو هیوادونو او د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د طالبانو له حکومته په پرله پسې ډول د حکومت د ټول شمولیت یا پراخ بنسټوالي او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه کړې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او بیا پوهنتونونه بند کړل او د کار په ګډون یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د هغوی پر فعالیت بندیز ولګاوه په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د کوچني اختر د لمانځه مراسم ترسره شول تر اوسه د افغانستان له هیڅ کومې سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی بل لورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکي ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه د افغاني ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویل دي دوی د همداسې ویراتون کله لپاره کار کوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي د افغانستان د تیر جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو د اختر مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي د هرات د تیر کال په زلزلو کې ویجاړ شوي سلګونه ښوونځي لا هم نه دي رغول شوي او زده کوونکي تر خیمو او کانتینرونو لاندې زده کړې کوي فرانس پرس خبري اژانس نن په خپل راپور کې په سندجان ولسوالۍ کې د نایب رفیع په لومړني ښوونځي کې د نجونو او هلکانو زده کوونکو کیسې راخیستې چې د تعلیم د دوام غوښتنه یې کړې اژانس لیکي د هرات د لومړنیو ښوونځیو نجونو زده کوونکي هڅه کوي چې د طالبانو د بندیز کچې ته تر رسیدو مخکې ډېر څه زده کړي په راپور کې د ملګرو ملتو په حواله ویل شوي چې د هرات د تیر اکتوبر میاشتې په دریو زلزلو کې درې سوه ښوونځي ویجاړ شوي چې رغول شوي نه دي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی که د ایران د خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن دغه څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي کاتس دغه ګواښ وروسته تر هغه کوي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن یو ځل بیا وویل چې په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د اسرائیل د برید غچ په اخلي په هغه برید کې چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه وشو د ایران د سپای پاسداران د انقلاب د اوو غړیو په ګډون دولس تنه ووژل شول ایران د دغه برید پړه چې ورسره د کنسلګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه پر اسرائیل اچوي خو اسرائیل نه ده منلې چې برید دې دوی کړی وي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر څرګندونې لرو
هر څوک مشر مشکل لري هر مشکل ور سره حل کوو کنه خدا چې نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږي
په کونړ او نورستان کې سش کال د اختر د منځولو لپاره ځایونه مشخص شوي وو په بهر کې افغانان څرنګه اختر لمانځي
د اختر خوشحالي هغه چې په خپل وطن کې مدرلوات لدلته نه لرو
سندرغاړي نغمه وایي
د اختر په څلرمه ورځ می کانسرت ده په سان دیاګو کې
جاوید امرخیل بیا په دوحه کې کانسرت لري در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر په کندهار کې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال نن وویل دوی له نړۍ سره د ستونزو حل ته چمتو دي ملا هبت الله په دې وینا کې د حدودو پر عملي کېدو ټینګار وکړ نوموړي دا هم وویل چې د حنفي فقه پر بنسټ د قوانینو په جوړېدو کار روان دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت مشرانو په کابل او کندهار کې د اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې تر ډیره د اوسني رژیم په پایښت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر مولا حبت الله د کندهار په عیدګاه کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې د اسلام په چوکاټ کې لټولو لوریو سره د خپلو ستونزو د حل خبره کړي.
بالکل مرجع تاجر یو د اسلام په دایره کې د ننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده، صحابه کرامو کړی ده، مهاجر سوي دي، معاملات سوي دي، موږ خو یو کامل دین لرو. هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. اليوم اكملت لكم دينكم دا کامل دین مصاله را کړی زموږ په هغه کې دا هر مشکل حل ستاسو هر څو مشر مشکل لري هر مشکل سره حل کوو کنه خدا څه نسو کولای چې در خپل اصول او در خپل اسلام ورته تیریږي.
نړیواله ټولنه د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقوقو په پراخ نقص تورنوي او دا هم وایي چې د ترهګرۍ سره اړینه مبارزه نه ده کړې او د یو ټول شموله حکومت او قوانینو په جوړېدو کې پاتې راغلي. خو د طالبانو مشر په خپل اختري زوینا کې د بشري حقوقو نقص او تر څنګ د قوانینو نه لرل هم رد کړي دي. مولا حبت الله خونزاده د دله قوله د حدودو په عمل کېدو بیا هم ټینګار کړی او ادعا یې کړې چې یو شمېر قوانینو جوړ کړي او د حدیث او حنفي فقه په رڼا کې د نورو په جوړولو کار روان دي. د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د خپل نظام لغړو غوښتي چې خپل منځي یووالی ټینګ کړي. خو د هغه له څرګندونو سره سره په کابل کې په دوو بیلابیلو ماڼیو کې طالب مشرانو د اختر لمونځونه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سپیدار ماڼۍ کې او د اقتصادي مرستیال په مشرۍ ځنیو نورو چارواکو بیا په ارکې د اختر لمونځ کړی. پارکې د لمانځه پر مهال د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون خپل پیغام کې چې د دفتر رئیس یې لوستی له پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې او له خلکو د دوی د اوسني نظام د ملاتړ غوښتنه کړي.
په هیواد کې دننه او له هیواد بهر له ټولو هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې راځي موجوده حالت فرصت وګڼو. په هیواد کې راغلی ثبات سرتاسري امنیت اخوات ملي وحدت او د هیواد د آبادی لپاره اماده شوی حالت په هر اړخیز هڅو سره حمایه کړو. هیچا ته اجازه ورنکړو چې یو ځل بیا د جنگ او فتنې اور بل کړي. د بهر میشتو شتمنو هیوادوالو او پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسي په خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
تر راپورونو پر بنسټ د کندهار په عیدګاه کې د لمانځه پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات قطع شوي وو او تر څنګ پارګ او سپیدار ماڼۍ کې هم محدود او تر ډیره د طالبانو د حکومت چارواکو او پلویانو د اختر په لمانځه کې برخه درلوده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د کوچني اختر لمونځ د پخوا په پرتله په څه توپیر ادا شو. سږکال د طالبانو د حکومت لخوا د اختر لمونځ لپاره جوماتونه او عیدګاګانې ځانګړې شوې وې. تفصیل په دې راپور کې.
سکل په ټول افغانستان کې سرپرست حکومت کوچنی اختر لمانځه ادا کول لپاره ځانګړي جمعاتونه، زیونه او د سحر و نیمې بجې وخت ټاکلی و. امامان هم په خپل وخت په ټاکل شوو زیونو کې لمونځ ادا کړ او د اختر په خطبو کې په افغانستان کې د یووالي، وطن آبادۍ، امنیت او نورو مهمو موضوعګانو په اړه ویناوي او دعاګانې وکړې. خلک هم په دې خوښ دي چې جګړې ختمې شوې او د بیلابیلو کلیو او ساحو په زرګونو کسان سره یو ځای لمونځ کوي. د نورستان مرکز پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اختر منځونو کې امنیت په باره کې او نور داسې د وطن آبادۍ په باره کې خبرې وشو. څو کلونه کېده چې دا د اکثر ورختونو د وجې نه جمعاتونو کې به اختر لمونځ ادا کېده. اوس خوشبختانه موسم ښه و. مرکز سره نږدې کوم درې کلي چې دي: پشکي، مدینه، مندي. ټول مخلوق د دې درې کلو چې څه تر ماشومانو پورې خدای فضل سره یو ځای ته غونډ شو او د وطن آبادۍ او امنیت په خاطر دعاګانې وشو.
د کونړ اوسیدونکو بای علماء کرامو په خپلو ویناو کې له خلکو وغوښتل چې یو بل ته پخوانی دښمنۍ، کینی او کرکې وبخي، سره پخلاشي او د ورونو په څیر یو بل سره ژوند وکړي.
مولای عبدالله د کونړ ولایت ماڼونګي ولسوالۍ د اوسیدونکو او د دعوت ارشاد دخوا هدایت چې درې درې څلور څلور کلي وی وی عیدګاه ته راټول شي اول ته مونځونه وکړي. همدغه سې وشو. ډېر په ښه شان باندې د قوم ولس مشرانو او ټول ولسونه عیدګاه ته سر حاضر شو او ټول ولسونه ډیر زیات خوشحاله وو او امنیتی تدابیر چې کوم و دی ټول امنیت چارواکو ډیر ښه امنیت نیولی وو د څو ورځونو را په دې خوا بیا من د الله رحمت دی او الحمدلله دا درې کاله وشو اختر د خوشحالۍ ورځ ده بغزونه حسدونه باید لرې کړي او یو بل
ګلرحمن ارمانی د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکی الحمدلله د اختر لومړۍ ورځ شکر دی په خیر او په خوشحالۍ روانه ده تیریږي او دلته علمای کرامو د امن او امنیت په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړلې د ورورولۍ او خبرې وکړلې ټول الحمدلله خوښ او خوشحاله دي د اختر دغه شیبې په خیر او په خوشحالۍ تیریږي
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو شلو جګړه ییزو کلونو کې د اختر او په نورو خوښیو نه پوه شوي اوس چې جګړې ختمې شوي غربت او بېوسۍ له ډېرو کورنیو خوښي اخیستې او د اختر شپې ورځې په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي
بیا هم د اختر پاړه خو په بهر کې د میشتو افغانانو د اختر پاړه د اختر لومړۍ ورځ د دوی څرنګه وه دوی هیله لري چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات راشي څو د خپلو کورنیو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي له ایران پاکستان سویډن او امریکا څخه دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل اختر چې د مسلمانانو لپاره مذهبي او د خوښۍ جشن دی په کډوالۍ کې پیکا او له افغانستانه متفاوته دی جزئیات ته سنا کاکړ پورا پور کې
په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې سږ کال کوچنی اختر د دوی لپاره پیکا او د وطن اختر په تیر خوند نه لري یو شمیر دوی وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کارونو بوخت دي او نورو بیا وویل چې د کډوالۍ ستونزو وندېښنو د اختر خوښي له هغوی څخه اخیستې ده نجیبه چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي ازادي راډیو ته وایي چې ذهن یې د کډوالۍ د شپې ورځې په اندېښنو بوخت وي او د اختر لمانځل ورته د خوښۍ وړ نه دي
د اختر خوشحالي هغه څه چې په خپل وطن کې مو درلود له دلته نه لرو دلته په غربت کې په بېګسۍ په مسافرۍ او په جلاوالي کې د دوستانو څخه د خپلوانو څخه د وطن څخه اختر لمانځل زموږ لپاره ډېر سخت دی
زلمی یو بل افغان کډوال چې له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي وویل چې نن یې د اختر لمونځ له ټولو سره یو ځای ادا کړ خو پاتې ورځ کار کوي
مونږ هم په اروپا کې داسې مزهدار او داسې خوندور اختر نه لرو کوم اخترم چې په افغانستان کې درلود د خپلو دوستانو یارانو سره به م لیدلو تګ و راتګ هم کوو دلته په اروپا کې نن اختر دی ولې هر سړی خپل کار او روزګار پسې روان دی ډېره مشکله ده د خپل د فامیل او دوستانو نه لرې اختر لمانځل
په امریکا کې میشت افغان مصطفی ازادي راډیو ته وویل د هغې ورځې په هیلې دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي څو وشي کولی اختر په یاد هیواد کې له خپلو ملګرو او خپلوانو سره ولمانځي
ما د ایج افغان رخصتی برید نداریم و قوم خیلی
دلت اختر لپاره رخصتی نلرو پا افغانستان که با مدختر پا ورزو که رخصتی درلوده حل تا مخپل و خپل وانو ده حقی ورزی به هیل یوچی افغانستان آرامشی سو خپل حیوات دستانو شد
آرام شده و ما برگرده با کشور اصلی خود
پیران که افغان کدوال خالد امرخیل وای دیر افغانان ده نیولو لویری نشی کولای ده اختل منزلو لپاره لکرونو بهر ووزی او پا کردنن اختل منزی
پټوله کې د خوخي زارولو هیڅ دلته تابع نشته ده کسان چې افغانان د دلته په کورونو کې ناشتي بیرونو ته وتاي نسی او لدی خوشحالي څخه منځل نسی کولای
دا په داسې حال کې ده چې ټول سيزو جګړو او د هغو پایلو په ملیونونو افغانان د تر کړی چې د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوی ځلې واکمنې دوه وروسته د افغانانو د کډوالۍ نوې تپه پیل شوه چې په ترڅ کې په لکونو افغانان بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول ډیری دغه کډوال امنیتي ګواښونه بیکاري اقتصادي ستونزې او د ښځو نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت محدودیتونه د دوی د کډوالۍ لاملونه بولي دا مهال د پاکستان ایران او ترکیه په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له خطر سره مخ دي
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اختر په اړه نور مطالب هم لرو خو اوسه نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د غزې له جګړې سره د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو چلند یوه تیروتنه ده بایدن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او جګړه ځپلو خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اختر په ورځ هم اسرایلي پوځیانو پر غزې بریدونه کړي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د غزې د جګړې په تړاو پر اسرایلو نیوکه کړې او له دغه جګړې سره یې د اسرایلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلند تیروتنه بللې ده. بایدن د امریکا له یوې هسپانیوي ژبې تلویزیوني شبکې یوني ویژن سره په مرکه کې چې رویټرز یې لنډه برخه نن خبره کړې ویلي دی د نتنیاهو له چلند سره موافق نه دی.
زما په فکر هغه چې څه کوي تیروتنه ده. زه د هغه له چلند سره موافق نه یم. دا یو ظلم دی چې د مرستو څو موټر چې په یوه لویه لار روان وو تر برید لاندې راغلل او له منځه ولاړل. زه له اسرایلو غواړم چې د اوربند ژغ پورته کړي او د راتلونکو شپږو اتو اونیو لپاره په بشپړ ډول د خوړو او درملو لیږد ته اجازه ورکړي.
food and medicine going into the country.
بایدن تر دې وړاندې هم پر غزې د اسرایل هوایي بریدونه بې باکانه بللی وو. په غزه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې اسرایلي پوځیان او حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 په اسرایلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 اسرایلیان غزې ته برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرایل په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 3000 فلسطینیان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې اسرایلي پوځیانو نن د اختر په ورځ هم پر غزې بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فلسطین لسګونه زره اوسیدونکي نن د اختر د لمانځه لپاره د بیت المقدس په ختیځ کې په اقصا جومات کې سره راټول شول، هغه سیمه چې اسرایل له خپل خاورې سره یو ځای کړي. یو شمېر فلسطینیانو فرانس پریس ته ویلي سګنۍ اختر تر ټولو خفه اختر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، دختر په دې ورځ د یو فعال د خوشکېدو ښه خبر لرو. د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د طالبانو له بنده خوشی شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اکسپانه د شاغلي افغان خوشکېدل یو مثبت پرمختګ بللی او د نورو نیول شویو فعالانو د خوشکېدو غوښتنه یې کړې. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د زده کړو د برخې فعال صدیق الله افغان د اپریل په 9 له نږدې شپږو میاشتو بند وروسته خوشی شو. د نوموړي کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې د صدیق الله افغان خوشی کېدل تایید کړل او د هغه د همکار احمد فهیم عظیمي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان ماما شرف الدین شیخ سي ازادي راډیو ته وویل
صدیق الله افغان آزاد شوه. خوش وختانه
صدیق الله افغان له خمرغه خوشی شو. خو احمد فهیم عظیمي نه دی خوشی شوی، هغه د صدیق الله افغان همکار او د دوی ټول دوسیه یو و. هله لرو چې ژر تر ژره احمد فهیم عظیمي هم خوشی شي.
احمد فهیم عظیمي هم به خیر آزاد وشن ان شاء الله.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د اپریل په 9 په خپل اکسپرنه د ښاغلي افغان خوشی کېدل یو مثبت پرمختګ بللی او زیاته کړې ده چې هغه باید لاول نه ونیول شوی. د سازمان یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو د سمدستي او پرته له کوم قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د زده کړو بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په خپل سری ټول نیول شوي او بندیان دي. د زده کړې برخې دغه دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي چې د فکر بهتر په نوم په یوه بنسټ کې کار کوه، د 2023 کال د اکتوبر په 14 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول چې له 2 ورځې بند وروسته محاکمه او د څرخی په زندان ته ولېږل شول. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د افغانستان رسنیو ته ویلي وو چې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي. خو د دوی د کورنیو یو شمېر غړو بیا ویلي وو چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. د صدیق الله افغان تر خوشی کېدو مخکې د طالبانو حکومت یو خزینه معترضه منیشه صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه د اپریل په 6 له زندانه خوشی کړه. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د کړنلارو منتقدین او ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 2 1 2 1.
دو مشهور افغان سندرغاړي نغمه او جاوید امرخیل په دوو مختلفو هیوادونو کې د اختر په مناسبت کنسرتونه لري. د دې سندرغاړو څرګندونې په دې راپور کې:
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدې کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټولو پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 مریض کال په اوړي کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه د اختر په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتونو په سانتیاګو کې کنسرت لري، او جاوید امرخیل د اختر په مناسبت د قطر په پلازمینه دوحه کې سبا کنسرت لري. د خبرونې په دې برخه کې د جاوید امرخیل یو سندره لرو د اختر په مناسبت به سره واور.
لو رزی تختم چلا شور ډګستا وندې دا، ای های ستا وندې دا، شپې تپنا وړم شپ چپا هل چپا دا زما وندې دا. لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا، پائے ہستا بند دا، شبے تفنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا. دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا بند ده، د زړه درزا بند ده، شپې ته پنا وړم شپه چپا هل چپا دا زما بند ده. لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند ده، آئے ہستا بند ده، شپې ته پنا وړم شپه چپا هل چپا دا زما بند ده.
تاسکلم چه گورم آیه نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سناسا اشنا غنده دا های اشنا غنده دا شبه تپا ناورم اشپا چپا علا چپا دا زمار غنده دا لورا زیتا ختم چه دا شورا دکستا غنده دا های های زپکی وینم تا ترد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا ترد زائی زائی منظر جلانا ستا شایری طولا تواور درنا غند دا های درنا غند دا شبه تپنا اوڑم اشپا چوپا علا چوپا دا زما غند دا
د جاوید امرخیل سندره مو اوریده د اختر لومړی ورسته سجی راډیو په انټرنیټ کې په سجی راډیو ډاٹ کام کې اوري د سپورت لډګره دا خبر لرو البته وړاندې د سجی راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو چې د اختر مبارک یې راسته ولیدي له دوی واره مخه مننه کوم نن د کرکټ د هند د غورلیک د سیالیو پترس کې د ګجرات او د راجستان رایلز د لوبډلو ترمن مسابقه د ګجرات هغه ټیم دی چې په دې کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي لوبیږي راشد خان عمر زیا او نور احمد لکنوال دا مسابقه تقریبا دغه اوس زه د کمپیوټر پانې ته ګورم نو دلته په پراک کې په څلورو بجو د څلور پنځه شپږ و اووه نیمې بجې د کابل په خپندې دا لوبه پیل شي اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو راغلي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه ولحق وسالم په کاولت واس خو له سوالید شخیلو د کل څخه د زادر ټول اوریدونکو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم او د اخترم مبارک او تمام ټول ته خدای دې وکړي د ټول ځخه روزي تراویر مزنه او د سنار سره الله پاک په دربار کې قبول شي د الله په امان
السلام علیکم څنګه یاست شایست په خیر است د ازادي راډیو کارکونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم د ټولو د اختر مبارک سي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نم عبد الحمید د هلمند ولایت تنادالی ولسوالی اوسیدونکو د کوچنی اختر لیک مرغ مبارکی د ازادی رادیو کارکونکو او وریدونکو ته په خاص ډول هغه افغانانو ته چې په خارج کې اوسیږي زړه له تله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې سش کار کوچنی اختر مو د سوکالی او امن ټکاو اختر وي و سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ټول هیوادوالو د کوچنی اختر مبارکی وایم الله پاک متعات عبادات مشیل منزونه تراویح صدقات او خیراتونه خدا الله جل جلاله په دربار کې قبول سه الله پاک دې خوشحاله شایسته ژوند در په نصیب کې هله د سیزما پیغام ته ټول افغانانو ورسیږي احمد زابل ولایت درغنده ولسوالی
السلام علیکم بختوال شایم نخوسنه دا زادر ټول ټیم ته سلامونه او د عید مبارکي وړاندې کوم او پراخ کې چې څومره افغانان دي او سپیشل عید مبارکي عزت د ته وړاندې کوم او بل چې د افغانستان نه کوم خلک وتلي دي او په هر ځای کې چې افغانان ټول ته د اختر مبارکي او سلامونه د بختوال شاه له طرفه او د علاوه کې چې د ته ورسیږي او ښه خپل اختر ولرئ د الله په امان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدغه اوریدونکو چې ساتیر وروته پیغامونه راستولی او د اختر په مناسبت مشت مبارکی را لېږلې و لدوی مننه کوم دا ساتیر ورو په نور خبرونه کې به هم د نن ورځ پوښتو کې همدار سبا او بل سبا ستاسو پیغامونه په بیلابیل خبرونه کې خبرو یو یادونه وکم چې د دې سات په خبرون کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې به دا واوري چې طالبان د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لپاره له یو ډول کیمیاوي موادو استفاده کوي نور مطالعه هم په دې پروګرام کې شته خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو خبرونه د
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ل خپل پلویان وغښتل چې د دوی په ست تبلیغات سره مبارزه وکړي. هغه د کندهار په ادګا جماعت کې د کوچنی اختر د لمانځه په مراسمو کې چې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول په غیر مستقیم ډول لویدیځوال تورن کړل چې پخوا یې له دوی سره جګړه کوله او اوس یې تبلیغاتو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې د کوچنی اختر د لمانځه مراسم ترسره شول. تر اوسه د افغانستان له هیڅ کومې سیمې د کومې امنیتي پیښه راپور ازادي راډیو نه دی ترلاسه کړی. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو لویدیځوالو ډیپلوماتانو افغانانو ته د اختر مبارکۍ ترڅنګ د افغانانو لپاره د داسې راتلونکي هیله کړې چې حقونه او اساسي ازادۍ پکې خوندي وي. د افغانستان د بشري حقوقو پچارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر دغه پیغام خپور کړی او ویلي دي دوی د همداسې ویراتونکو لپاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا پر خپل ایکس پاڼه په پښتو او دری ژبو د اختر مبارکي پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان د پرزیدل جمهوری نظام مشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو هم د اختر مبارکي پیغامونه خپره کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کړی کده ایران له خاورې پر دوی برید وشي دوی به هم په مستقیم ډول پر ایران حمله وکړي. د سوشیټیټ پرس خبری اژانس راپور لمخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واولې چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
دوا قربانی پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر دې دوا کوي چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشدت نشرات لاله.
په یو بل لاپور کې به واوري چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلی له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به خپل قوم او خپلوان پیژندلی.
دا چې نشه یي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
روحي فشارونه د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال د الکولو استعمال د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای. له همدې امله دوی د نشئی موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې یو چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبان حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3,615 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ساحوي رئیس مولوی جانان عزیزی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنۍ سیمو کې کار اخیستل کیږي.
دواور باندې پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستلي دي چې په دې کې خاص مهارت لري دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعوی تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې داسې علاقه د غرنی علاقه چې ټکټر او بشید ته نشه راتللی موږ مجبور وسو چې په دواب باندې پاشو نزمور د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داشه د منځويسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساس پټانه ته او ساس په تاریخ او ساس پر کښ باندې دوا درو پاشي
د طالبان حکومت داسې محل د کیمیاوي موادو شندلو پاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دې ودروي.
د وپشي تخصص کار درک
دوا شیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغېز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې امله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لار یې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شندل د دې سبب سوي چې د دوی مځکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په زهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخسین وغله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره لیدلې دي. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کالو راهیسې په هرات کې اوسېږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر رارسېدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلی.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی، اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له اعتیاد څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا او بته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسې ګوري چې دا باید نوی جامې واغلي اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، دا قوتیان دهونه شیان ټولوي، څه لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې د لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لرې والی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک دپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي، او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دې تمام لنډمهاله بې اشتهایي وي، یا لوز آف اپټایټس. دویما عصبي بې اشتهایي ده چې هغه ته موږ نوروگزیا، نوروزه، چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي، او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بې اشتهایي عوامل زخته ډیر دي. کیدای شي چې حاد مرزونه، یا لنډ مرزونه، یا انتانی ناروغانې، داخله ناروغانې، عصبي ناروغانې، هم دا بیشتی سبب کیگی، هم دارنگ دا عصبی بیشتی چی دا نورک زیانو روز پنام بندی دیگی دی عوامل زیاد دی، اکثر عواملون ای عصبی نخوخی یا عصبی نروغی لکه دپریشن، انزیتی، سترسونا، روحی پیشارونا، دا مخدر توکو، مخدر دواگانو استعمال، دا الکولو استعمال، دا شیشه یا تابلیت کا یا امفیتامین استعمال دا دیره او هم دارنگا مزمن و زندنی نروغی لکه سرطان دا بیشتیائی سبب یا عوامل کدلیشی.
تاسی اول سی نشهی مواد هم دا بیشتیائی لامل گرزی، ولی علت یت سده؟
د لوګي سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې مخکد لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشئی مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نه کېدو منې کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګي کوم سیالي چې موجوده یا غد منځزي او بالاخره د اشتیا د کمزوري سبب کیږي، او همدارنګه نشئی مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري. او د بلی خوانه نشئی مواد د هاضمه په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هاغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسترین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسترین او مختلف نور انزیمونه لیفاز امیلاز د دوی د کمزورتیا او د دوی د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتیایی منځته راوړي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتیایی را پیدا کوي؟
ټول نشئی مواد د بیشتیایی سبب کیږي، خو ډیری چې نن سبا څېړنو ښودلې ده اکثرت میټا امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروک دي، او همدارنګه میټا امفیټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضی یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅوي، هغوی هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې په هغوی کې ام ویټامین او همدا میټ ام ویټامین مواد اچي تر څو پورې د هغوی د بیشتیایی سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتیایی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتیایی له امله ځینو نشئی موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشئی مواد ستاسي د دروزنی اشتیا سبب سي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اول مراحلو کې د کاذب یا دروجن اشتیا سبب کېدلی شي، چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي او د هغه مراکز چې د اشتیا کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هرمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتیا په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایي سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایي نښې نښانې څه دي؟
دوی که اکثر جسمانی او فیزیکی کمزوریان موجوده وی، ځکه چې دوی د بیشتیایی په وجه باندې کمزوری کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، دوی بدن په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوریو بایس کیږي. یعنی دا مریضان کوم چې د نشو څخه ورته بې اشتهایي پیدا شوي، اکثره په جنسي کمزوري، په جسمي کمزوري او په ذهني کمزوري اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوري کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتها شي، اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خو معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشه پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډیرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي وي او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتاتم چې لاشي یلی بچي مور دی پودر وشي، پلا دی پودر وشي، یا مې خور دې چې ته پودر وشي، یا دې مېړ پودر وشي.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
دا زادی رادیو تر نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې احمد خان پر لوی لار د پولیسو د وی امنیتی پوسټي قومندان او د نشې موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی دی. خود هغه امیر د پوسټه داسې ځای ته وړي چې حالت نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې و نقشه ورګرځي دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لیمه لوری
بله پلارا
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته وایه چې راځه. السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی.
بس زه پوه شوم. ښه دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو.
حاجی صاحب انور خان، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
آسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مکوا، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېده. بس دا سی وګڼه چې دا پوسټه هم دا نن لري شو، تر دې وروسته بیغه هم په دې لار خپل قاچاق کوه.
خو ګوره زما برخه مې راوله که د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. ښه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ځانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو دا څومره لوی قطار دی، هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو اور!
خوا ډزې ودرېدې، فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
پخوی دا آینه شم تول را تول در تلخ پلو خیل خانه شم نیمایی ور بلده اخکاری لپلا نیمه ویلی شم نیمه نی 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 شم الوچا زنبا چا باندی دارو کے الوچا زنبا چا باندی دارو کے شامل کے